درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې سه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان ولسی جرګوایي د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو او د نامنیو پراختیا اندېښمن کړی دی. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
وسلول طالبان وی پر کمال خان بند حمله دوی نه کړي. پاکستان سش کل تر تسو زیات افغان محصلانو ته بورسونه ورکړل. په قرغیزستان کې د جنوري پر لسمه د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې کیږي. د نیمروز د ولی ویان وی وسلول طالبانو په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند شپږ تنه ساتونکي وژلې دي. بهرام اکمل ازادي رادیو ته ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجې شوې.
پر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دون ټوله کې د قلیفت په منطقه کې حضور درلود، نو پر دې باندې حمله کوي چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیری زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، پر کمال خان بند طالبانو د حملې خبر بی اساسه بللی دی. کمال خان بند نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه شاوخوا 90 کیلومتر لري په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. د غزنی چارواکي وایي د ماین چاودنې د څلورو شوزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والی ویان وایي چاودنه نن سهار دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکی کسانو موټر په عین وخت کې هم رسیدلی. د یو ټونس موټر د چې ماین انفجار کړی دی او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی دی او درې تنه نور یې زخمیان دي.
د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د ننګرهار ولایت د والی ویاند وی په سره رود ولسوالۍ کې په وسلوالې جګړه کې تر دیرشو زیات وسلوالې طالبان وژل سوي. عطاءالله خوږیاڼي رسنوي ته ویلي د سره رود ولسوالۍ په برینه او ګزک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مخامخ په پایله کې هوایي ځواک هم ملتیا کړی و. یو دېرش وسلوال طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي د وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسلوال طالبانو هوان توغولي دي چې عمله یوه میرمن او یو بل کس ټکن شوي دي.
د ولی ویاند وایي ټپي سوي ملکیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د فراه ولایت امنیه قمندانۍ وایي وسلوالو طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي. د امنیه قمندانۍ ویاند محبالله محب وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لویه لار پرون وژلي.
وسلوالو طالبانو دوه ملکیان چې دواړه سپینګیري وو په بیرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم یې چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
شغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګیزه څه و خو زیاته کړه چې دغه درې کسان د فراد مرکز اوسیدونکي وو. پاکستان سش کل تر تاسو وضعیت افغان محصلانو ته د لوړ زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو له لارې دغه بهیر لا پیاوړی کړي. دغه سفارت له خوا نن په کابل کې پر تاسو اته 500 افغان محصلانو بورسونه وویشل سول چې په طب، کمپیوټر ساينس، اقتصاد او ځینو نورو رشتو کې دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمن سیمه ناګورنو قراباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگټن کې د دې شخړې پر حال خبري وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په یوه اعلامیه کې په ناګورنو قراباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د سپتمبر له 28 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوی د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسون په ویلامیه کې ویلي دا پریکړه په پلازمینه بشکیک کې د دوی په یوه بیړنۍ غونډه کې سوی ده. د ولسمشری تر وخت مخکې د ټاکنو خبر په داسال کې خبرې دي چې په قرغیزستان کې د څو اونیو د ناکراریو په نتیجه کې حکومت نسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ شو. د ناکراریو مظاهرې وروسته له هغې پیل سوي چې د اکتوبر د 14مې په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو دا وسوه. سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړیتوب شوی. ولسمشر ترامپ ویلي د رویو نورو عرب هیوادونو هم له اسرائیل سره د سولې موافقې ته لیوالتیا ښودلې ده. څو اونۍ مخکې بحرین او متحده عرب اماراتو هم له اسرائیل سره د اړیکو ادي کولو موافقه وکړه. فلسطین د دې اقدام سخت مخالفت کړی و. او د پولند ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلې. د اندري دودا وایاند بلازی سپیچالسکی نن په ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر ماینه پرون مثبت وختلې چې اوس د بهتري احساس کوي او ځان یې له نور خلکو منځوي کړی دی. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي او په نتیجه کې تر 4000 زیات کسان مړ شوي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو نو اوریدل سالم محمد صالح در ثوڑان دکړل وڑان دی په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبل زیاتېدو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب دی دفاع دی داخلی دی امنیت را بوتو او دا مثلا جدی ور سره شریک دی.
وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه د ولسی جرګې د مرستیال او نورو غړو اندېښنې در سره شریک کو. د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي اردو د سرتیرو مرګ ژوبله ولې زیاته شوې؟
که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیري وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي.
د دفاع د وزارت پوخانی ویاند او پوخانی صاحب منصب جنرال دولت وزیري سره په دې اړه وروسته مرکه اوریدل شي. په پاکستان کې د هغه ژورنالیست له حال هم خبر درکو چې د ورکو په اړه یې رپورټونه جوړ کړي وو، خو اوس خپله په ورکو کې حساب دی. دا بام واوري چې د نګورنو قرباغ د لانجمنی سیمې پر سر باندې تیر شپه بیا د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نښتی او جګړې شوې دي. که وخت وو نور خبري رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه هم په دوهم نیم ساعت کې اوریدلی شي. دا د ازادي رادیو دا زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د FM په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وايي هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو لوړ مرګ ژوبله د ولسی جرګې ته دا منلو وړ نه ده. خغلی کټوازی ازادي رادیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې په ډیریدو خبرې کړې دي. نور حال د ډیوی نادر په ریپورت کې.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتی بنسټونو مسؤلین د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ډیریدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي رادیو ته ویل د امنیتی ځواکونو د تلفاتو لوړ شمیر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره د دریو امنیتی بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړي دي. خغلی کټوازی ګوتسندنه کړي که امنیتی وضعیت او امنیتی ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي، د ولسی جرګې غړي به د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایه ورنه کړي.
تېر شپه هم ما په دې اړه باندې سرپرست وزیر صاحب د دفاع، د داخلي، د امنیت را بوتو او دا مثلا جدي ور سره شریک کړو او موږ چې دا نوره مخته د سم ور نه ده کابینه مستمر په څه وی د پوازی الفاظ مو په صدا وشي نو تکراری دي د ملت استازي د فاش فقط نو خصوصا امنیتي ارګانو سره ده.
پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی لته ګروسته د جرګې د مشرۍ مسولیت خاغلی کټوازی تسپارل شوې دی. هغه زیاتوي چې په دفاعي او امنیتی ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خود افغانستان کورونی چارو وزارت ویان طارق اریان ازادی راډیو ته ویل د امنیتی ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته، هغه ټینګار وکړ چې دې برخه کې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان امنیتی ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د تیر په پرتله د طالبانو حملې ډېرې شوې دي. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتی ځواکونو په پرتله د طالبانو مرګ ژوبله 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حملې کې 23 افغان امنیتی ځواکونه ووژل شول. تیرونی هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسګونه نظامیانو ته مرګ ژوبله واوښته، او وروستوی نوی کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. لدې سره په میدان وردوګو او فراه ولایتونو کې ځینې امنیتی ځواکونه په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
و موردل چې ولسی جرګوي په افغانستان کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو زیاتیدونکې مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې د اندېښنا یو شمیر عام افغانان هم لري. په وروستیو کې په تخار ولایت کې په یو کمین کې تر 23 زیات د ملي اردو سرتیری وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز په خاشرود کې د ملي اردو د پرپوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه د دې سبب شول چې لسګونه سرتیری پکې مړه او ټپیان شي. دا اندېښنې مې د دفاع د وزارت له پخواني ویاند او پخواني جنرال دولت وزیري سره شریکې کړې، او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا رښتیا هم د افغان امنیتی ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې؟
لکه ولسی جرګې چې ویلي دي د نو د سرتیرو شهیدېدل یا وژل یا زخمي کېدل د هیچا لپاره منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بېوزلې خلک دي، او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موضوعګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستي ضرور نه وي هغه پوستي راټولې کړي په لویو ګارنیزونونو کې وچي تر څو چې دوی تقویه وي، او هغه پوسته چې دوی نشي اکمالولی هغلته هیڅ نه وه، پوستي ته افرازولو ته ضرورت نشته دی، او تحقیقات ضرور دي.
جنرال صاحب
خوشی تطوشی تلفات کومواله رشي.
جنرال صاحب په ورستیو ورزو کې موږ لک تر لګ دی افغانستان دی ملي اردو دی سرتیرو دوري پټونه لرل. په تخار کې تر 23 زیات دی ملي اردو سرتیری په یو کمین کې وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز له خاشرود نه ریپورتونه ول چې هلتم دی ملي اردو پر پوسټو باندې بریدونه شوې دي، او تر شلو زیات سرتیرو دی وژل کېدو خبره کې ده. همدارنګه دی یو شمیر نورو دی ټپي کېدو خبره کېدله. فکر کوي جګړې سختي شوې، غفلت کې د کوم قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کم ځای کې ده تاسو فکر؟
زه باید په جرأت باندې ورته اشاره وکم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې دی دا زویل شمه، یعنی په جرأت باندې وایم د دې لپاره چې د وطن سره مینه لرم، د خپل سرتیرو سره مینه لرم. دا ستیج زمونږ په لاس کې نه دی، دا اکثره زمونږ مخالفین ترینه استفاده کوي، په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلې کوي، حکومت ته کنځلې کوي، دولت ته بدرد وایي، او دا وایي چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت ناحق دی. دا په خپل د سربازانو د اردو پر روحیه باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویل چې زه استعفا کوم، ټوله اردو او پولیس ټول تجزیه شوه، لاړه هر څوک په خپل د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېرې موږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیری وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي او بي تفاوتي وي،
نو فکر نه کوئ چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې د ادارو په راس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومندۍ ورلغاړې ده، دا ستراتیژي ده چې څنګه روحیه پیاوړې کړي، څنګه له خپل دریځ نه دفاع وکړي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو همدا خبره کوم چې که په کې زه به نه وایم چې په کې پاتې راغلي دي، خو دغه تلفات چې زه ګورم زړه مې خوږېږي. معنا دا ده چې دغه مشران چې دي، دغه کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتیری
یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کیږي دا په معنا ده دې معنا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړیږي. دلته جمهوري نظام دی، مګر جمهوري نظام په رڼا کې سوله کیږي.
فکر کوي جنرال صاحب چې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کمی یا لږ تر لږه که ووایو چې د ناټو د ملاتړ کمی چې د دوحې له تړون وروسته کم شوی دی، که څه هم په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ځینې هوایي بریدونه وکړل، خو په مجموع کې کم شوی، دا د دې سبب شوی دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولی یا لا هم د ناټو ملاتړ د دوی لپاره اړین څه دي؟
ګوره، زه تاسو ته وایم چې د ناټو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د حساب ځواکونو دا په خپله د جګړې کې مخکې برخه نه اخیستله. دوی یوازې هوایي مرسته کوله او هوایي حمایه یې کوله او زموږ د سرتېرو سره. زموږ سرتېرې ډېر قهرمانان، ډېر سپېڅلي خلک دي، په جګړه پوهېږي، خو ځان ساتلی شي. زه تاسو ته ویلی شم چې لارې چارې شته دی چې موږ د دې مخه ونیسو. زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جومات ممبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کړو، انګېزه پورته کړو د سرتېرو. سرتېري افسران په دې مطمئن کړو چې په افغانستان کې که نظام تغییر خوري په هغې کې دوی ته ضرر نه رسېږي. نظام تغییر نه خوري، سوله راځي. د سولې په وخت کې دوی دپاره کوم خطر نشته دی. دغه انګېزه او دویم دا دی چې هغه لارې چارې وسنجي چې کوم ځای کې پوستي دي دوی حمایه کولی نه شي، د هغې نه دوی راوباسي او په هغه ځای کې ځای په ځای کړي چې دوی حمایه کولی شي، ارتباط ورسره نیولی شي او ورتللی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت پوخانه ویاند او همدارنګه پوخانه نظامی جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پیښو په اړه چې پکې ویل کیږي د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې، په دې اړه یې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې جیو تلویزیون د اکتوبر په درویشتمه په کراچۍ ښار کې د خپل یو خبریال علي عمران سید د لادره کېدو خبر ورکړی. ویل کیږي چې علي عمران د نورو نادرکه شوو کسانو په اړه ریپورټونه جوړول. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورټ ته.
د جیو تلویزیون راپورټر علي عمران چې تېر ماسپښین نادرکه شوی دی، بېدرکه دی، غیب دی، نو تر اوسه پورې د ده په اړه باندې هیڅ معلومات نشته چې دی چا بوتللی دی، چیرته دی. البته د ده ښځې دا منلی دي چې تېره شپه دی کور سره نږدې یو بیکری ته ورغلی و او دا یې کور ته ویلو چې دی نیم ګنټه کې واپس راځي، لیکن دی بیا تر ناوخته رانغی. بیا دوی پولیس ته رسمي بازار ته هغه کیس هم درج کړی دی. د جیو ټلویزیون مشر چې دی په کراچۍ کې اظهر عباس هغه هم د دې تصدیق کړی دی. زه په اړه باندې نن د مسلم لیگ نون ډلې چې کوم نائب صدر ده مریم نواز، ځکه چې د ده په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا هغه رپورټر دی چې د مریم نواز خاوند کیپټن صفدر د کراچۍ د هوټل نه چې کله ګرفتار نیولی شوی و، نو ده بیا د هغې پېښې هغه یو ویډیو هغه د کیمرې چې کوم ویډیو ده هغه د جیو ټلویزیون باندې نشر کړی و، همدره پیدا کړی وه چې په دغه ویډیو کې کوم هوټل کې چې مریم نواز او کیپټن صفدر هغوی پاتې شوي وو، هلته د نیمې فوجي ځواک یعنی رینجر یو ګاډی په دغه ویډیو کې ښکاره دی چې دننه پولیس ورغلی دي، پولیس کیپټن صفدر راوستی دی او بهر د نیمه فوجي رینجر ګاډی هم هلته په دغه ویډیو کې لیدل کېږي. نو مریم نواز په خپله نن دا خبره وکړه چې دا سه ډیر احتمال امکان دی چې به هم د دغه ویډیو د نشر کولو لامل نیول شي وي.
د سند حکومت یو وفاقي حکومت په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
د سند حکومت په خپل باندې وزیر اعلی دا خبره کړې ده چې د پیښې پلټنې روانې دي او د کم ځای نه چې د جیو ټلویزیون رپورټر علي عمران بیدرکه شوی دی د هغه ځای ویډیوګانې دوی کوشش کوي چې د هغې په هغه سی سي ټي وي چې ورته وایي د هغې ویډیو د هغې په بنیاد باندې دا معلومه کړي چې پیخا څنګه شوی ده. البته د جی ټلویزیون یو مشهور انکر حامد میر په خپل کټه دا لیکلی دی چې د کم زینا د دی ټلویزیون د رپورټر خبریال دا غیب شوی دی. هغه ځای کې دوه کیمرې لګېدلې وې، لیکن د حامد میر وینا هغه دواړه کیمرې چې اول صحیح وي هغه تیر ماښام نه کار نه کوي.
د مشل او ازادي راډیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې وو چې د کراچۍ په ښار کې د یو پاکستانی خبریال د نادرکه کېدو په اړه معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار ل وو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي. لسکونه په نغښتون کې چې په کې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کروشیا د پولیسو لخوا وهل شوی دبول شوی. دا په نغښتون کې له بوستنیا څخه کروشیا ته تل چې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر وهل کېدو وروسته بیرته بوستنیا ته اړول شوی دي. په دې اړه پاموکړی د سفیر الله ستانکزی رپورټ ده.
پنا غوښتن کې د خژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې لداسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانیږي. اکثر پنا غوښتن کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو له بد چلند شکایت کوي. تازه هم دا اونۍ لزګونه هغه پنا غوښتن کې چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پناه غوښتونکي چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څنګه خبريال ته وویل د لس ورځې دومره زیات ټپي پناه غوښتونکي د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2010 کال ساره نه وو. هغه ویلي د پناه غوښتونکو په پښو ورنونو او ډډو باندې د سختو گزارونو ردی موجود دي. د پناه غوښتونکو یو ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناه غوښتونکي عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څنګه ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کرویشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دي. زبا یو میاشوسته بیا زم زهیله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک جوبل شوي، سترګي جوبل دي، په سر وهل کوي. د څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې غواړم چې دغه وضعیت مخاوني سي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشنز.
د بشري حقوقو غاڼو مدافع ډلو د کرویشیا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړ. لدې ډلې د بشري حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څنګه مشر سیډونکې لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشیا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغه ویلي لکلون راهي سید پناه غوښتونکو درې مرز غني پیښې ثبت کړي او په کرویشیا باندې غږ کوي چې لدې کار لاس واخلي. د کرویشیا د کورونی چار وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناهغښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړی دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی پروګرام خبريږي، همدارنګ تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي لړیو ځانګړي خبرونه ده هم اوریدلی شي. ستاسو له ټلیفوني پیغامونو چې موږ ته مو پریخي لاغي پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د نګورنو قرباغ د لانجی پر سیاسي حواری خبرې وکړې. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې سره هم مهاله د نګورنو قرباغ په سیمه کې جګړو هم دوام درلود. تفصیل پرې له اسمت ساروان نورو.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د بندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د منسک د لیتر سیوری لاندې د دواړو خواو ترمنځ هر اړخیز خبري مهم و بللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسه او روسیه د منسک د لیګر ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د نګورنو قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له بندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره یې خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. ده د منځګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د هغې ګوډه
خلک یي حکومت ذمہواري
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مينځ ته وګورئ
اورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو په رادیو سربیره زموږ ریپورټونه چې غږیز ریپورټونه دي له ویډیوګانو سره په ځینو مواردو کې زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم ستاسو له هغه پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د ټلیفوني پیغامونو له لارې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلي کې یو دا سره کې بي امنیت کړی دی تر میدان ښاره پورې. مینونه ښهی امنیتي ستونزه لري. ستاسو عدالت غم نه خوري. زلته زر د لاره پاکه کړي.
بالله سیاست وغانم د هلمند ولایت خراب شوي دي.
تماس کی لافیا گلا کے مشکل مدد د امر خوا ته خاجه کار نه کوي. مرده کومه صدا هله لرو چې د خاجه سمي کې د تمر مریض وو چې موږ نو سوال چې ځانګې چاته د مریض سره ورسي در شپ خانی او د ډاکټر پوری. مرده کومه صدا هله د چې دا جر پر جر راځور کی. والسلام
زه د نګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناود د کلي نتاج سره په تماس کې منطقه زه غوښتنه ده او پیشنهاد دادی چې دغه پاسپورټونه باندې کومې ویزې چې وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ لپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړ کېږي. دا په نګرهار ولایت کې د څوارلس پنځلس کسان د لاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی، دیسپلین نشته دی. په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. په افغانستان کې هر یو مشر همدا چغې وي، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم، ولاکې یو کار نه کولی شي. نه څومره خلک چې د خاورو سره خاورو شو د دې مشرانو د لاسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غلاځه دی رادیو ناوړې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل سالی محمد سالی اورو.
د نیمروز د ولی وایاند وای وسلولو طالبانو د کمال خان بند شپږتن ساتونکو په حمله کې وژل دي. بهرام اکمل ازادي رادیو تو ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجې سوي ده، خو وسلولو طالبانو ویل دي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د غزنی چارواکي وای د ماين چاودنې د څلورو شوزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژل دي. د ولی وایاند وای چې چاودنه نن سهار د دویم امنیتی حوزې اړوان سیمه کې سوي ده. د ننګرهار د ولی وایاند وی په سرورود ولسوالۍ کې په وسلوال جګړه کې تر ډیر شو زیات وسلوال طالبان وژل سوي. هتاو الله خوجانی رسنوي ته ویلي د سرورود ولسوالۍ په برینه او غزاک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوال طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول چې ورسته جګړه وسوه او په نتیجه کې یو دیش طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د فراول امنیه قمندانی وی وسلوال طالبانو درې ملکان په دزو وژل دي. د امنیه قمندانی وایاند وی چې وسلوال دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ لویلار وجلی د دې وجنې د انګیزي پاړه څنګه دی ویل سی. پاکستان سرش کال تر تاسو وضعیت او افغان معاصلون ته د لوړز د کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو لارې دغه بهیر لا پیوړی سي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 8 مینیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوي د ولسمشري تر وخت مخکې ټاکنې د روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسون په ویلیا کې ویلي دا پریکړه د دوی په یو بیړنۍ غونډه کې سوي ده. سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کول موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړی توپ سوي ده. او د پولند د ولسمشر اندري دودا د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې لدې چې دا پروګرامونه وړاندې شي د څو سپورتي خبرونو څخه مو ناجیا صافی خبرې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د آسیا 2023 کال باولینګ سیالۍ لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون وایي هڅه کوي چې په یادو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د دې فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هدف د باولینګ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې، څو غوره کسان ترې انتخاب شي. د دې سیالیو لومړی پړاو نن پای ته ورسېده چې ښاغلي فاروقی په وینا 12 نجونې او 12 هلکان ترې غوره شول. ټاکل شوي چې د آسیا 2023 کال سیالۍ په هنګ کانګ کې ترسره شي. په هرات کې د کیون کیک بوکسینګ ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست مسلکي او فنی مدیر ضیاء الحق زیانن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې لوبه هدف د کاري پلان تطبیق او د غوره لوبغاړو ټاکل وبلل. نوموړي وویل چې په دې سیالیو کې اته کلبونو برخه اخیستې وه چې په پایله کې د لیران لومړی، اتحاد استقلال دوهم او جوانان میهن درېم مقام خپل کړ. یادې سیالۍ تېره ورځ پیل شوې وې او ټاکل شوې چې نن ماښام د نړۍ دوه مخکښې فوټبال لوبډلې بارسلونا او ریال مادرید یو د بل په وړاندې ولوبېږي. دواړه لوبډلو نننۍ لوبې ته وار له مخې د پوره چمتووالي خبر ورکړی. دا لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت 6:30 دقیقې د بارسلونا په کوربتوب نیو کمپ فوټبال لوبغالي کې پیلېږي. د دې دوه لوبو ترمنځ لوبه د ال کلاسیکو په نوم یادیږي چې تر دې دمه 270 ځلې یو د بل په وړاندې په خپل تاریخ کې لوبېدلې. په دې 270 لوبو کې 100 ځلې ریال مادرید او 115 ځلې بیا بارسلونا بریا خپله کړې ده. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپینی خبری.
السلام علیکم. تننګرهار د فوټبال لوبغالی د نن د پاکستان د ویزو پسې د غلیو کسانو ترمنځ د غړیګونی لکبل دولس میرمنې ووژل شوې او د لس نورو په ګډون دیار لستانه ټپیان شول. د لومړی ځل چې د پاکستان د ویزو پسې د غلیو کسانو ترمنځ د غړیګونی په اوج کې مرګ ژوبل رامنځته کیږي، خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکارا ژمنه کړې چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشتون هم لوی ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره د اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه کړې، خو ولې هغه اسانتیاوي عملي کیږي نه؟ د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په ځلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی؟ دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردشت شمس صاحب سره راتسپوره او خبرې اترې پکو. شمس صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره مننه زیرمن صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
که زه پای لدی وکړم چې اساسي ستونزه چیرې ده، ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره دا ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د څو کالونه ده او حتی د پخوانه یو حد پورې وه، خو په 2014 او 2018 کال کې چې پاکستان هلته د افغان کډوالو سره د هغې آزاد وضعیت او پذبول شروع کړ، فشار یې پرې زیات کړو، د موقع سره هم مهاله ویزه جبري کړه. د هغې نه مخکې به هغه خلک چې هوایي تله په ویزه بتله او یا په خپله خوښه چا اخیستله، ځکه چې د پاکستاني پولیسو یا د امنیتي چارواکو د بازار وضعیت نه د خلاصون لپاره به دوی ویزه اخیستله، خو جبري نه وه. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانانو همدغسې تګ راتک کړی دی د دواړو خواوو. کله چې دوی دا جبري کړه، د هغې یو بد اغېز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډېر زیات تګ راتګ کوي. یعنی که دا ووایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګ راتګ دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپله د پاکستان لخوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې؟
واضح واضح ده، ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب دی او دغه کوم مشترکات دي، خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړې رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برطانوي هند حاکم او یو د بل ځای خلک، هغه دغه تګ راتګ نه منع کړی، نو پاکستان ولې دغه هڅه وکړه؟
تاسو هم یو وخت د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وای، په ځلونو دا ستونزه ما چې اوریدلې ده له تاسو نه هم او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه مهال تاسو مطرح کوله، دا مو ویل چې د پاکستانی لوري سره تل هڅه کوي په دې برخه کې یو توافق ته ورسیږي، اما د سره لژمنو سره یا هم د ډیرو وعدو سره ولې یو داسې میکانیزم پاکستان لوري نه غواړي عملي شي چې لمخې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي؟
خبره دا چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خدا دې چې پاکستان حتی دا د 2-3 کالو مثلا د شروع نه غواړي چې دغه کرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړی ده، نو دغه دید نه راوړی ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزه باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دینه بیرون شي، ځکه چې کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخانه کډوال وایي چې هغه په پاسپورت تګ راتګ نه کوي، دغه د یونیسیف لخوا نه د پیوا کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې ته اجازه ورکړې وي. لکه دا 13-14 کال چې د تګ راتګ کوو، ولې متاسفانه دی کې پاکستان دریز قاطع و، هغه دا موضوع نه منله. البته داسې وړاندیز کوو چې دا ویزه په ډېر زیات سهولتونه او اسانتیاوي به رامنځته کړو او د مهاجرینو مسله به حل کړو او هغې ته به اوږدمهالي ویزې ورکړو او د نور د صحت په برخه کې تداوی دپاره چې ځي او هغه افغانان چې زده کړو دپاره ځي، تجارت دپاره ځي، چې البته تاسو ولیدل مخکې ورځ اعلان کړه. خو خبره دا ده چې دومره زیاتو مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یوه غوښتنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتل شوې وه چې په ستونزې د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په آنلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې د خبرې ته ځنه خکې؟
رسمي جواب خو به دا و چې خپه دې باندې من کار کوو، په سو طرف باندې کار روان دی. ولې زمونږ فکر دا تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې دا موضوع دغسې بحراني شي. البته داسې ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبرې راووتلې او یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دوی په سفارتونو یادې کې د فساد موضوعي، خو البته دا د داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنی مخکې ویل چې یو مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي، یو طرف ته د افغانانو مجبوریت ښیي، د دوی محتاجي ښیي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تمقې چې وګوره دومره زیات اغېز دی د افغانستان په ما باندې، او دغسې خلاصې مې نشته دی. یعنی دا طبعا بیرته په هغه نړیوالو فورمونو کې په یونیکسیار باندې او په امریکا باندې په ټولو باندې وایي چې وګوره افغانستان سره دونه مرسته کوم یا دومره زه ته متضرر یم. نو دا ټول دي، خو خلاصه که ووایو چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته کړی شوی ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافي و چې وغږېدو. ښاغلی شمس، اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نه شي، په صحرا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځني ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي، د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی ښیي عملا رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل، دغه دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضي موضوعات زموږ د اختیار نه بهر دي. ولې د خپل طرف ته چې دوه اړخه دي، یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس د پاکستان، ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زمونږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تا سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه ترې پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله فشار نړیوال راغلی دی، مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی، اله د تاریخ ټاکلی چې باید وزي، په دې نیټه باندې باید وزي، او د نړیوالو توجه راجلب کړی ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل ده هغه د ولسونو سره چې زمونږ کوم اړیکه هغه تاریخي ده. دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغه سره د یو موقته گزاره وکړي، د ولسونو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کیږي.
فکر کوي د نړیوالو بین المللي اصولو له مخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې د داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماټیک مسیر خپل کړي، او د دا ډول ستونزو د حل لپاره له د نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي؟
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم، یعنی که مستقیم په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې ووایو، د یو خو د برابرۍ اړیکې دي، په هغې حساب کې بیا موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي، او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښیي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته ښیي چې زه افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکه لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې ښیي. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو، او 12 زمونږ خویندې میندې هلته شهیدانې شوې. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده، دلته موږ بایلونکي. هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال ښیي، هلته د په کرخه باندې اغزن تار تیر کړو، نور داسې مسایل دي چې هغه ترسره کړه، بریدونه کوي، راکچي کله چې زلو غواړي کوي. موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې، هم پاکستان ته مستقیم، هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کړو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان غواړي چې هیڅ خبره نشته دی، تګ راتګ هم خروان دی، او دا ډېر ضمني مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته که راشو شم صاحب، څه پکار دی هم په حکومتي سطحه باندې او هم په اجتماعي سطحه باندې؟
یو خو دا دی چې پاکستان اوس هر رقم چې دی، اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. دا غیر پر اوس دا دی چې پاکستان حد اقل باید یو شفاف پروسی دلاری او په بیړنی توګه یو داسې ایمرجنسی اپریشن دلاری دغه ویزی ورکی چې دغه یو هغه انګلیسی کې چوته وي یو بیک لاګ را جمع شوی دی چې د 500 پورې به ممکن مراجعین یا بدین زیات وي، نو هغې ته دی یو اوس یو حل لاره مشترکن پیدا کړي. یو دا دی چې افغانستان دی یو منظم پلان جوړ کړي، ولې تطبیق دي کړي چې دغه د کډوالو یو غټه برخه بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان ادا کوي چې تر 3 میلیونه پورې افغانان دي، خو زمونږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیونه خواوشا 2 میلیونه 2 لکه پورې افغانان دي هلته. په هغې کې هم یو تعداد داسې دي چې کارتون یې هلته اخیستي دي، راجستر هلته دي ولې اوسیږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیونو پورې کډوال ومنو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو، یو دم دا فشار کمیږي. بله موضوع دا دی چې ولس دې هم درک کړي چې د بې ځایه تګ راتګ نه دې ډډه وکړي او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه وي، یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کومه روزمره په دغه تورخم باندې تر 10 زرو پورې تګ راتګ وو چې په هغې کې 95% زمونږ اتباع تله راتله، 95% نه کم پاکستان خلک تله راتله. نو دغه انحصار باید کم کړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردست شمس صاحب ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دی ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول غوا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وې دا کړې دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مال ته بیا د مسلمانانو همیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړې پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډیر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډیر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډی ټول غوا دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وې دا کړې دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو چې را یو طرفدار د سړی نه یو ملګری نه یو غمفار پیدا نشي چې دا خبره دغه کې نظم ډیر سخت ګیر. دا خبره صحیح ده چې په ولنه کې حقیقت ویل دا ډیر سخت خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لار تعقیب کړي، سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول د فکر کې چې آخري لار د هر خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. د سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نزغمولو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې د نظر نه منی دیغه دلیل واورې ستده دلته ځانس غمل چې دی غم خالی کړي نه منست راځي کې څوک څول لري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی مقابل لري بعد دغه دلیل نه واوري کچېر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخول تلاسو نه کی درې مسله زما په نظر دا کې دلې سي چې موږ ډیر زله دا کوخ کو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړوړ خپل عمل نور لړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چې هم دا به تحمل کو دا کې چې بل چې خوخ نه ولې دا نه خوخي دي سبب نشي چې ته غو تهدید کی هتاغ وژنه هتاي غسره دوستي بنده کی نو دا ټول خبره مکول شي د ډیالوګ لارې د خبرو لارې د سمې مفاهمه او مکالمې لارې سره حل کو
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي
بیاخ هماغه پخوانی خبرې هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې مونږ اوسیږو په هماغه محیط کې مونږ اوسیږو زمونږ فکری وده به په هماغه سطحه کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته یو لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې مونږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زمونږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي هماغه مړه ټولنه به وي هماغه بې فکره ټولنه به وي هماغه بې ژونده ټولنه به وي تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي خدای وایي هر کس باید خپل خوخي او فکر ته پریښودل شي
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې د خلکو زمينه مسايده کړې چې په مستار نمونه یو بل په سیول لګي هغه تخریب کی حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل او هغه نور د غورزنی ژوند مسایل مثلا کې اوسوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو تر خپل هغه سیاسي ایديال ځانتني سي نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی تشدد کی کته چیرې نه منی هغه هغه تاسو د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لغنی توتريخوالې د خوشنط بو سر راځي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخه دی وبنه پر بنې خوخه هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه ما او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره واوردل سي خو متاسفانه دوی سره نه کی همدغه عامل دي شوی دا چې دوی مثلا خبره توتريخوالې ته زیو دي بس پکول ته زی
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنز مخالفت طبیعي خبره بولی خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه ډنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له بل سره متفاوت دي نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځین انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د غوي هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي کله کومه د چا سره اختلاف سرګندوي باید موږ ته پغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دا غسه اختلاف بیا کولای شي چې یو خطه په هم را مسته کی
سراج زیاتوي باید د مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بلومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګونه ګوري
دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا کزه دی یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقی کوم بلکې دا یوې مسلې ته لیوی بیلې زوی د کتل په معنا ده زموږ یو لوی بدبختی دا هم ده چې دلته کڅوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لمړی به دا ورته ثابتوي چې زستا دښمن نه يم بلکې د دغه ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر دی او بل پخی وهی او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولم استاد ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي تخریب کی یا یو وژني
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د لسم پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلم پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا یو څوک به چې د حکومت سره مخالفت کوي په توپ کې والو زول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والو زول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبرې وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حتی را ورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرسپور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبرې در باندې بدې لګیږي، بیا یې هم اوري، او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده. او دغه باید ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی خو وخت ولرئ.
لور زه تختم چې لا شور ډکستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې ته پناوړه ماش پچپا ال چپا دا زما باندې دا لور زه تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تا بناوڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا شوی و دغه دخت کې شاید د مینې قتل شوی و دغه دخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا لو رزه تختم چې لا شور ډک ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا